السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې شپې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي رادیو د پودکاستونو د لړۍ یوې برخې ته چې د ښځو پر مسلو راڅرخي ځانګړې شوې او د غرض د ازادۍ میلمه ده، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. ټاکل شوی د امریکا د استازو د جرګې د جمهوری غوښتون کې غړي نن دوشنبه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د څرنګوالي په اړه یو راپور خپور کړ. رویټرز خبری اجانس لیکلی چې له اوږده انتظار وروسته خبرېدونکي دغه راپور کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ګډوډ او مرګونی وتلو له کبله د جو بایدن پر ادارې نیوکې شوي دي. امریکایي ځواکونه د 2021 کال د اګست په وروستیو کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د دوه اونیو په ترڅ کې له افغانستان ووتل چې پر مهال د کابل هوایي ډګر مخ ته یوې چاودنې د لسګونو افغانانو په ګډون دیارلس امریکایي سرتیري ووژل. د اساسو جرګې په راپور کې راغلي چې د امریکا دولت له افغانستانه د ملکیانو د تخلیې په اړه ډیره ناوخته، یعنی د 2021 کال د اګست په 14مه پریکړه وکړه. دا یوه ورځ وروسته تر دې چې طالبان کابل ته ننوتل. راپور کې دغه راز راغلي چې امریکایي چارواکو په واشنگټن او کابل کې هغه مهال د ادارو ترمنځ سمې اړیکې نه درلودې او د هغو افغانانو اسنادو کې ستونزې یا کمزوري وې چې د تخلیې مستحق وو. تر دې وړاندې بیا د بایدن ادارې له افغانستانه د خپل ځواکونو د وتلو ننګه کړې او ځینو ډیموکراتانو پخوانی جمهوری غوښتونکي ولسمشر ډونالډ ټرمپ تورن کړی چې ګواکې له طالبانو سره د امریکایي ځواکونو د وتلو خبره وروستۍ کړې وه. د خوست د ځاځي میدان ولسوالۍ د سرحدي سیمو خلکو ویلي چې د جګړې له ویرې اکثره خلکو کډې کړې دي. د سیمې د اوسېدونکو د یکشنبې ناوخته د نوم نه ښودو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې د پاکستان د راکټي بریدونو په پایله کې تر دې دمه لږ تر لږ اته ولسي خلک سرسري ژوبل شوي او یو طالب اسکر وژل شوی. په څو ورځو د طالب سرحدي ځواکونه او پاکستاني ملشو ترمنځ په ځاځي میدان کې سیمه کې نښتې کیږي. که څه هم چارواکو د شنبې په ورځ د نښتو د درېدو خبر ورکړی وو، خو د سیمې ځینو خلکو ازادي راډیو ته ویلي چې وقفه جنگ لا هم روان دی. د افغانستان او نیوزیلند د کرکټ ملي ټیمونو ټیسټ لوبه د لوبغالي د لوندوالي له کبله لږ ځنډېدلې ده. که څه هم د ګریټر نویدا پر لوبغالي او شاوخوا سیمو یې دا مهال مر دی، خو د شپې ناوخته باران له کبله دغه ډګر له لوبې ته لا چمتو شوی نه دی. دغه 15 ورځنۍ لوبه ټاکل شوې وه نن د کابل په وخت 9 بجې شاوخوا پیل شي. د افغانستان د ټیم مشري حشمت الله شهیدی کوي چې له څو ورځو راهیسې له ټیم سره یو ځای په ګریټر نویدا کې د نیوزیلند په وړاندې لوبې ته چمتووالی نیولی دی. بلورته ابراهیم زدران د نیوزیلند په وړاندې له دغو لوبو او دغه راز د سویلي افریقا په وړاندې له سیالیو بهر شوی دی. کرکټ بورډ لیکلي په هند کې د تمرینونو پر مهال د هغه چپ خنګری اوښتی او ډاکټرانو ورته د آرام سپارښتنه کړې ده. او د وینزویلا د حکومت سیاسي مخالف ګونزالیز اورتورو تیا چې ځان د جولای د 28 نیټې په ولسمشریزو ټاکنو کې بریالی بولی اسپانیا ته تښتېدلی دی. فرانس پریس اژانس لیکلي چې نوموړی پرون یکشنبه مادرید ته رسېدلی او ژمنې کړې چې له همغه ځای به د وینزویلا د ازادۍ او ډیموکراسۍ لپاره خپلې مبارزې ته دوام ورکړي. په وینزویلا کې چې د جنوبي امریکا یو هیواد دی، تر روسیې ولسمشریزو ټاکنو وروسته وضعیت کړکېچن شوی او دغه سیاسي مشر په پټه مبارزې پلانولې. په هغو ټاکنو کې نیکولاس مادورو چې برحاله ولسمشر و بریالی شوی دی، خو مخالفان د هغه بریا نه مني. د وینزویلا د اپوزیسیون مشر ماریا کورینا مچادو ویلي اوروتیا ځکه له وینزویلا جلا وطنه شو چې هلته یې ژوند په خطر کې و.
د هیلی پروگرام دی برخې ته مو زه فریده سیال هرکلی کوم. نن را سره په هیلی پروگرام کې هغه نجلۍ میلمنه ده چې دی د طالبانو په دوره کې یو کال ښوونځی هم لوستی دی. سمیا هغه زده کوونکی چې تر شپږم ټولګي زده کړې وکړې شوې خو تر هغې وروسته له زده کړو پاتې شوه. هغه وایي کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شو دا ټولګي ته تلله او یو کال وروسته هم کولی شو چې تر شپږم ټولګي زده کړې وکړي، خو دا دی چې اوس په کور ناسته ده او له اووم ټولګي پورته زده کړې نشي کولی. له سمیې مې په دې مرکه کې لومړی دا پوښتې دي چې د طالبانو د راتګ د ورځې څه ورته په یاد پاتې دي.
۱۹۹۹
کوانزی ته تللی وی چې کوم ورځ طالبان راغله کنه رخصت وی.
سلام علیکم.
طالبانو دوره کې تاسو یو کال ویلې ده، دغه کې سره ته وکړه کله چې طالبان راغلل او تاسو بیا د طالبان د راتګ نه وروسته ښوونځي ته لاړئ، دا یو کال دی څنګه تیر کړو؟ دا ویر در سره و چې تم کوم ته لاړ شي نشي کولای درس وای په کور باندې کینی؟
حتی ما سره دا خپل دا ویر و چې طالبان اول نه چې راغلي مونږ باندې مکتبونه بند کړو، اول وی چې باید الکان عمران سي انجونی عمران سي بعد لغینه ویل چې لاس راځي بعد باید الکان راشي او انجونی عمران سي بل هغه وخت نه زړی زیاته ډارې تم څه زیاتره وحشتونه د دوی مالې دي لوتې زیاتره فزې په درو باندې وهلې زیاتره منجونې دي هم درغه سي وهلې دي نو زه به چې مکتب ته تم زیاتره نو مکتب له کور نم ډېر ډېر زیات لري، حتی نیم ساعت بلاره کېده یا یو ساعت مونږ په ډېرې سختۍ مکتب ته تلو، مونږ به ډېر زیات ډارېدلو. ما سره تل همدا ویره وه چې څوک راته څه ونه وایي. مونږ په ډېرو سختو شرایطو کې مکتب ویلي، مونږ نشو کولی چې په ښه شرایطو کې مکتب ته لاړ شو، ځکه چې مونږ ډېر زیات بېحده له طالبانو څخه وېرېدلو.
دا یو کال کې چې د طالبانو وخت کې مکتب ته تللی، تا ول چې مکتب درنه لره مو کله چې مکتب ته تلې بیا مکتب کې څنګه احساس کول ته مېری د لچ ولا طالبان را نشي چې مکتبونه وای او سادان خزي وی کنه ناری نه در تراتل مکتب کې طالبان وکنه
منګه اصلا استادان هم چې ویل اول نه تر اخره پورې وی منګه دی ووم سل فورم منګه ټول اول سل نه تر دوله سم پورې ټول شوځي وی خو منګه بیا مې ریدل چې کچیر ته طالبان غاس منګه وونه وه یا چر ته ونه وای چې نور دی مکتب ته رانه سي، حتی چې منګه په اخرې نه ورځ رخصتولو منګه ډیر زیات وژړل. منګه ویل چې منګه نو سو کولای چې بیا لدین بعد راسو بیا منګه مو وای چې باید راسو بیا هم ډارې ته چې مونږ ستا طالبان شي ونه وایي، ځکه چې طالبان خپله نه خوښي چې نجونې بعد له شپږم صنف نه جیک صنفونو ته باید نجونې رانیسي. مونږ یعنې له دې نه ډېر زیات تېرېدلو چې څنګه اوسو کولای شو چې خپل مکتب ته لاړ شو.
سمه یې که په دې اړه راته ووایي، دغه ښو ورځو کیسې دې راته وکړه، په یاد دې چې ښوونځي ته وړې وي هغه کوم مکتب کې چې دا شپږم صنف نه فارغه شوې همدې مکتب کې وي که نه کوم بل مکتب ته تللې وي؟ چا سره تللې وي؟
اول اصلا ما کاکا ما نه عکسونه د فورم لپاره واخیستل. مونږ چې لاړلو هغه مې را سره دوه دانې مګانې مې را سره وي. زه اول کې ډېره زیاته بې جرات وم، ما ویل که دې مکتب کې داسې څوک دي چې ما ته څه ووایي یا راته غوسه شي راباندې غوسه شي چې ته ولې داسې نه یادې. زه ډېره زیاته ډارېدم. خپله یوه عمه مې په هماغه مکتب کې استاذه وه، بیا له هغې نه بعد مې خور مې را سره وه. څو ورځې په صنف کې به خور مې را سره کېناسته تر څو کاکا لور مې ما چې امام زونې ده هغه مم را سره ناسته وله چې دا ونه ډارې شي. زه په پافي ډاډوم هغه په ما خو بیا هم زه ډارېدم. له هغې نه بعد تر اووم دوم صنف کې ومه چې مونږ بل مکتب ته مې یعنې راغللو. له هغې نه بعد چې مونږ راغلو هغې مکتب کې بیا تناسم، ځکه کاکا لور مې رانه لاړه. هغه د بل کور له ګزرې زمونږ نه بیخي زیات لرې و، په مونږ مکتب هم بیخي زیات لرې و. له خپل کور نه نسم کولی چې یوازې لاړه سم. بیا مې ښه ورور مې زه مکتب پورې ولدم او بیرته کور ته راوړم.
دې وخت کې څو کلن وې؟
زه د پنځو کلو چې مکتب کې داخله کوم او چې په دوم صنف کې فکر کوم دوو کلو.
هغې وخت کې د کوم مضمون ښه زده کوو؟ همدغه ټول اول صنف تر شپږمه پورې کوم مضمون کې تکړه وي ښه زده کولی شو؟ بیا
زیاتره چې استادانو را ته فرین را کوي یا کوم نام د مضمون لپاره را کوي د درس لپاره، زیاتره به په ریاضي کې را کوي، په پښتو کې را کوي، او بیا هم د ژوند مهارتونه تر درېیم صنف پورې. او په اووم صنف کې چې شپږم صنف کې چې و بیا ساینس او ټولنیز دی کې مې زیاتې نمرې اخیستې انګلیسي.
استادانو برخورد په ټوله کې له تاسو سره څنګه و؟ تا ویل چې زه بې جرأته موم. بیا استادانو خو داسې نه دغه کولی چې یا درباندې غوسه شي یا داسې څه ووایي چې ته نور هم بې جرأته شي ورسره؟
حتی زمونږ استادانې داسې ډېرې زیاتې ښې ښځې وي، یعنې مونږ استادانې
مکتب کې
مکتب کې زیاتره زه په استاد چې کینولم مې ته زه په اصل په سم کې وره او د ټوبه نه چې مزه وره ټول ما نه غټې وې څه کزه په کوچنواله کې په مکتب کې داخله کړم نو استاد دې لپاره په اول صف کې کینولم
عموما دا اول صف کې چې څوک کینی بیا و صدر باندې ډېر غږ کوي کله داسې شوي چې درس دینه وز د صدر ته ول چې جګې شه تشریح وکړه
زیاتره خو ما درس ویلی خو یو ورځ داسې کومه ورځ راتلله چې ما درس نه ویلی استاد راته وویلې چې جګه تشریح وکړه کله چې ما ویلې زه به پکې کومه یوه غلطېدم خو بیا م استاد راسره زیاتره کومک کو بیا ما غوښتل چې زیاتره خپل درس یاد کړم او استاد مې دې کله کله به استاد قارم کوي زیاتره په غوسه کېږي استادانې خو بیا ما به درس یادوم
په دې راته وایه کور کې د درس چا سره وایلی چې کله به مکتب نه راغلی او مکتب نه وروسته کورس ته بل کوم ځای ته تللی چې درس زده کړي هلته یې انګلیسي وایي یا مدرسې ته لاړ شي
زیاتره خو زه مدرسې ته تلم او مکتب ته تلم کور ته به چې راغلم پلار به مې راسره یادوم چې خو لکه څنګه چې د کور ماشوم هم ټول رانه غټ و نو ټول به راسره درس ویلي همدغسې مې پلار مې راسره ویلي خویندو مې راسره ویلي ورونه مې راسره ویلي
چا در سره ډېر همکاري کوله تشویق کولی شي ډېر درس ووایې چا ول نمره شي صنف کې دویم شي
اول مې پلان را سره کوله خور مې را سره کوله خور مې پلان زه ډېر منندو یم ځکه چې ما سره ډېر کومه کړې تر څو سو شي نمرې واخلم شو په جګو نمرو کې راسم خو ما سره درس هم زیات یاد کړې زه ډېر تر مننه بیا هم کوم
خپل په صنف کې څوم نمره وې
په صنف کې زیاتره زه څلورم راتلم یا پنځم راتلم
کدام را ته وایې سمایي خاطراته کتابچه یې درلودله مکتب کې چې څه پکې ولیکي که نه فکر دې کوي چې لا وخت دی چې هغه کتابچه ولري
ما خو خپله چې د خاطراتو کتابچه مې جوړه کړه په پنځم صنف کې وه نو ما د دې لپاره جوړه کړه چې دینه بعد کې داسې زیاتره صنفیانې ما سره ما خاطرات ورسره پاتې شي د هغوی خاطرات له ما سره پاتې شي زیاتره خاطرات هم له خپلو ښو صنفیانو نه
هغه کتابچه اوس هم در سره شته چې پکې ډېر ښایسته دی چې ته همیشه ګورې لولې او ځان سره یې ساتې
زیاتره مې چې خاطرات دي هغه مې د صنفیانو کوم شعرونه یا کوم نصیحتونه چې پکې لیکلي دي هغه مې ډېر خوښ دي چې تل مې زړه ورپسې خفه سي وایم او په دې تېر آخر کې شپږم صنف کې چې وم بیا هم دا د مکتب په اړه مې ولیکل چې موږ صنفیانې کوم صنفیانې مې چې ډېرې راباندې ګرانې وې د هغوی نومونه مې پکې لیکلي او زیاتره همدغسې نور
سمیه جانې په ښوونځي کې خو دغه شپږم اووم اتم د عموما ماشومان وي پکې که په دې اړه راته ووایې هغه وخت کې د جنګ کولو ځکه چې ماشومان خو یو بل سره اتمن په چوکۍ یا نخلي یا په خوراک نخلي جنجال راځي کله دې جنګ کړی جنګ دې راوړی کور ته
زیاتره خو داسې وو چې په مکتب کې مونږ دومره جنګ نه کړو ځکه استادانو نه ډارېدو چې هغوی راته په غوسه کېږي خو کله کله به هم لانجه راغلله چې تا ولې ما کتابچه کې ما کتابچه ورکه کړې یا تا ولې ما قلم ورک کړی په دې باندې جنګ راته او یا هم په څه باندې نورو باندې جنګ راته خو زیاتره زه په دې ډارېدم ما درته یو ظلم وویل چې څه بې جرأت وم زیاتره زه به په ما سره بل څوک نه وو لکه خویندې ورور خویندې یا څوک راسره نه وو مور مې چې استادې په هغه مکتب کې نو زه به زیاتره ډارېدم له خلکو نه بیا ما دومره جنګ نه کوه بیا هم که کومه لانجه به راغله نو زه ډېره خفه کېدم ما به ژړل
شپږم صنف په اړه راته ووایه په دې کې خو تاسې خبره وی چې کوم صنف ته لاړ شئ تاسې نور مکتب ته نه پرېږدي او مکتب در باندې بندېږي هره ورځ به چې ښوونځي ته تللی څه هیله دې کوله چې خدای پاکه خیر ده که طالبان ښوونځي پرېږدي چې زه اووم صنف ته لاړه شم شروع یې کړم مخکې لاړه شم دا هیله دې کړې ده لاره کې یا همالته په مکتب کې یا کور کې
ما زیاتره دا هیله کوله چې خو دعا به مې کولې، حتی مونږ به مې چې وکړه یا مدرسې ته م لاړم همدا دعا به مې وکړه، خدایه ته بېرته مونږ حکومت جمهوریت خپله بېرته راولې، مونږ مکتبونه راته همداسې خلاص پرېږدي تر څو مونږ شپږم صنف پورې لاړ شو مونږ ته یې پرېږدي. او زیاتره مونږ به چې مکتب ته تللو هلته دا ورځې به مې ورته شمارلې چې خدایه دا ورځې دې هېڅ نه تېرېږي په مونږ باندې. بیا چې کله به دا شپه شو مونږ به چې خدایه کاشکې دا شپه لږ زر سبا شو چې مونږ مکتب ته لاړ شو. همدغه وخت بیا اووم صنف نه بعد نشو تلی، حتی آخري ورځ باندې مونږ ټولو چې خو تمارین کوله ټولو ویلې دعا وکړئ دعا وکړئ، حتی استاذانو راته ویلي چې دعا وکړئ تر څو تاسو بېرته خپل مکتب ته راشئ.
هغې ورځې نه وروسته چې مکتبونه بند شو، د هغې ورځې داسې کیسه دې په یاد ده، څه خاطره دې په یاد ده چې مونږ سره یې شریکه کړې؟
نه هغې ورځې نه چې مکتبونه یعنی خلاص هغې وخت کې شپږم آخري ورځ وي، خاطره مې دا ده چې مونږ کله مکتب ته تللو په هماغه وخت کې یو څه زه ډارېدم، خو بیا نوم صنفیانو سره تلم، صنفیانو مې زه ډېره خوشحاله یم. هغې وختونو کې به زیاتره ما صنفیانو سره به ګرځېدم، یعنی زیاتره به یې باندې مې چې وتلو یو څه خوراک به مې اخېسته هغوی سره به یعنې چې ګرځېدلم، زیاتره مې هغه خاطرات په یاد دي چې مونږ مکتب ته لاړو. استاذ مونږ ته یوه خاطره مې دا ده چې استاذ مونږ ته درس راکاو، نو په هماغه وخت کې مونږ ټولو وژړل چې دا سترخط خاطره وه، یعنې اخرنۍ ورځ وه، مونږ ټولې جملې لپاره ژړل چې ولې مونږ مکتب بندېږي.
مکتب کې چا ډېر خوړل؟ مخکې د خوراک موضوع یاده کړه، ماشومان خو عموما ځان سره وچې ډوډۍ وړي، تا مکتب کې چی اخیستل که کور نه دې څه وړل؟
زیاتره خو به مې مورجانې را ته په دېش کښې یو څه اچول چې وایخلم، خو هلته به مونږ ته مکتب کښې دا اجازه نه وه چې یو څه مکتب ته ویسو، هلته یو خورو ځکه کېدی سي د هغوی امن ډېر زیات و، پابندي په مونږ ډېره زیاته ویل کېدی سي زهر یې په کښې څه نور شاګردان پې مریضان شي یا چپي وسي، نو دې لپاره یې مونږ ته نه پرېښود. بیا که مکتب ته تلم زیاتره مې پاپړ ځان سره وړل، مکتب مخې ته به مې اخېستلم، هلته به مکتب ته وړل، پټ به مې وړل، که اجازه به نه راکول بیا مکتب نه به چې وروسته راووتلو چې به م ځان ته واخېسته، یا به م داسې شور نخود وو، یا به م اسکرین یا جاله واخېستله.
هغې شیانو پسې اوس کمې پسې ډېرې خفه شوې چې لاړه شي ویې خورې، لکه هماغه ورځې را شي څه به ډېرې خورې؟ یعنې که ته بیا ښوونځي ته لاړه شي او ښوونځي مخکې دا شیان ولاړې، کمې به یې واخلې او به یې خورې؟
زیاتره چې زه اخلم د ښوونځي هغه برګر مې ډېر یادېږي، ځکه ډېره زیاته زه ورپسې خفه یم چې څومره مزهدار و. خپلو صنفیانو سره به یو ځای ته تلو، صنفیانو سره مې یعنې یو ځای خوړه، اوس زیاتره هغې پسې خفه یم چې ښوونځي ته حتما دا ځلې خلاص شي صنفیانو سره مې یو ځای ځو لکه مخکې چې هماغسې.
سمیې، لول نه تر شپږم صنفه پورې چې ښوونځی دې وویلې، څه فکر دې کوو چې آینده کې د ځان لپاره څه خوبونه کتل چې ته به څه کاره کېږي؟
زیاتره خو ما اول غوښتل چې یو ډاکټره سم یا استاذه سم، خو اوس مې زیاتره څه خوښېږي پنځم صنف نه بعد مې ژورنالیزم خوښېږي، ځکه زیاتره تلویزیون کښې چې یا په نورو رسنیو کښې چې زه وګورم زیاتره نطاقانې د ما هماغه خوښېږي.
اوس چې کور کښې ناسته یې له اووم صنف نه شپږم صنف نه وروسته، ورځې دې په څه تېرې، وخت دې په څه تېرې؟
زیاتره خو مې ورځې په کتاب ویلو یا درس ویلو باندې تېروم، یا کوم کتابونه چې داسې خاصې کیسې ولري هغې باندې تېروم، یا کله کله خپل قرآن کریم راخلم هماغه ترجمه مې یادوم چې زه خپله قرآن کریم ترجمه وایم، او یا مور سره خیاطي کوم.
خیاطۍ کښې دې چې زده کړي چې ګنډلی شي؟
پنجابي کالي مې زیاتره زده کړي او ورسره تکلوني.
ځان ته دې تر اوسه پورې ګنډلي که نه له هماغه مرحله کښې چې زده کوي؟
ځان ته خو مې لا تر اوسه یعنې نه دي ګنډلی، خو یوازې یو وړکټۍ کمیسه چې د ګوډۍ لپاره هغه مې ګنډلی و.
ګوریانې اوس هم کوي؟
اوس خو یې نه کوم، ځکه عمر م ورو ورو جګېږي، اوس نه کېږي، خو همداسې مې ګنډلی، ځکه ګوډیانې نه لرم، اوس مې ساتلي خپل خاطراتو غوندې لرم یې، خو ما ساتلي دي د خاطراتو غوندې، د وړکینې خاطرات.
آنلاین ښوونځي پیل شوي دي، هغه کمیو کښې د سبتناب نه ده کړی چې له اووم نه پورته درس ورکوي، اووم صنف اتم صنف دا ټولګي درس ورکوي؟
خوانځي چې شروع شوی دی اصلا ما لا تر اوسه نه دی لیدلی، ځکه موږ کور سره چې نږدې د ملکه سریا د هغې نه لا تر اوسه خبر نه لرم چې کوم یو نږدې ده. خو موږ دلته یو دانه مکتب دی چې شخصي د هغې کې د موږ صنف درس هم ورکوي. هغې کې مې ثبت نام کړی دی، خو راته وایي چې له اختر نه بعد باید تاسو راشئ.
آنلاین یادوم، آنلاین کوم ښوونځی خودین ته پیدا کړی؟
آنلاین پیدا کړی دی، خو زیاتره هغې نه هم درس وایمه. خو داسې و چې ما خپله هغه درس ویلی، خو له هغې نه بعد بیا استاذانو موږ پرېنښودو چې هغه درس نه ووایي، ځکه وایي به موږ دومره وخت نه لرو، ځکه خپلې وظیفې ته یله لاړ شو، یو مړی حلال روزي ځان ته پیدا کوو.
په کور کې د خلکو په ټوله کې د خویندو ورونو مور او پلار برخورد در سره څنګه ده؟ د کور ماشومه مې او څه ورته وایه، د کور وړه وړه مې دا چې اوس ښوونځي ته نشي تللی، هغه هیلې دي لا په ځای پاتې دي، د دوی برخورد در سره څنګه ده؟ څنګه برخورد در سره کوي؟
زه خو ایمازون له هغې ورځې نه چې مکتب بند شوی دی، زیاتره ایمازون ډېر زیات سخت شوی دی، راته تریخ د ژوند. خو بیا هم پلار مې تل ورونو ته مې او خور ته مې وایي چې تاسو دې سره تل که زه یې پټو نه اورم، تل مې پلار هم دا وایي چې پرېږدی وړه ده، مکتب یې بند ده، څه کوئ اعصاب چیټي خرابېږي، تاسو دا خبرې مه کوئ. نو تل هم دا وایي ورونه مې همدغسې، خو خور مې همدغسې وایي، څه راته نه وایي، ځکه چې زه د کور وړه مې هم او بل دا چې ټول مې داسې واړه واړه ماشوم ماشوم کوي، کاکاګان مې همدغسې، او ورونه مې زیاتر، ورور مې مشر ورور مې یعنې چې زیاتره هغه څه چې اخلي حتماً یې ما ته راوړي چې دا یې باندې داسې وتلی، نو کولی شي چې په کور کې دا شی وخوري.
کوڅه کنډي والا نه لري حتماً، ته خو لا ماشومه یې بیرون به وځي، هغه ملګری دې شته ده چې ورسره کوڅه کې لوبې وکړي یا نه؟ کوڅې ته دې نه پرېږدي؟
کوڅې ته مې پلار پرېږدي، ځکه کله کله زه کوڅې ته مو ځم، ملګري مې شته څو دانې دي، زیاتره خو لوبې نه کوو، ځکه چې هغوی لوبې نه دي خوښي، خپل ساعت تېرو، یوازې دا خبرې کوو سره، کیسې کوو زیاتره، او یا هم د یو بل کورونو ته ځو.
په څه کیسې کوئ، څه خبرې کوئ خپل منځونو کې چې کینئ؟
زیاتره د خپل ژوند په اړه کوو، لکه مونږ وایي چې زیاتره خپل ژوند کیسې کوي، ما ملګري چې دا مونږ ژوند داسې د وړکنې کیسې کوي، یا د سالګري خپلې کیسې کوي، داسې کوي.
سمای جان، ته خو لا ډېره وړه مې، خو په دې کله فکر کړی که چیرې دا ښوونځی همداسې بند پاتې شي، ته به څه کوې، څه پلان لرې، یا که کورنۍ درته ووایي چې همداسې ښوونځي بندي او ته نشې کولی مکتب وای، واده باندې فکر وکړي، دا مسایل دې کله ذهن ته راغلي دي؟
دا مسایل مې هېڅکله ذهن ته نه راځي، ځکه ما پلار خپله یو پوه شخصیت دی، ما پلار خپله ډاکټر ده، کله مونږ ته دا نه وایي. نو پلارجان هم سره ډېره زیاته منندوی یم چې داسې خبرې مونږ ته نه کوي، خو بیا هم ماته وایي چې حتماً مکتبونه شروع کېږي، کېدای شي سل کاله بعد چې که د عمر تر اخره پورې هم کېدای شي مکتب شروع شي، نو ته بیا هغه وخت کې هم کولی شي چې وی وایي.
خپله خو بیا درته دا فکر نشته ده؟ روحي او رواني وضعیت دې څنګه ده؟ ځکه زیاتره نجونې چې اوس په کور ناستې دي شکایت کوي چې فکر سم نه وي، بې ځایه جنګ کوي، عادي خبره باندې غوسه کېږي. ستا فکر سم ده؟ څه تغییرات خو در کې نه دي راغلي؟
زیاتره هغې وختونو کې چې زه وم ډېره زیاته خوشحاله وم چې ما خپلې
نورې نجونې چې په دې بهرنیو هیوادونو کې ګوریا په خپل کور کې نږدې که ورور دی کوم یو مکتب ته ځي یا پوهنتون ته ځي، کله ورسره داسې حسادت نه کوي چې دوی ولې ځي موږ ولې نه ځو، یا په دې کله فکر کوي چې ته ولې خدای نجلۍ پیدا کړې چې دا بندیزونه در باندې دي؟
ما اول چې موږ باندې مکتبونه بند شو، هغې ورځې نه به مې ورور مکتب ته ته اوس پوهنتون کښې ده، اوس وایم وګوره دوی څومره ترقي وکړله، لاړه مکتب نه پوهنتون ته لاړه، اوس ورور مې دواړه یې په دوم کال ته دي، پوهنتون دوم کال ته یعنې دریم سمستر ته رسېږي. نور هلکان چې زه زیاتره ګورم مکتب ته ځي، یا نجونې وړې نجونې چې مکتب ته ځي، یا زیات داسې ما ته زور را کوي چې ولې دوی مکتب ته ځي، ولې زه نجلۍ یم، ولې
سمی زیاتره ستا په څیر باندې نجونې په دغه تیر کال کې له خنځې او محروم شي چې ووم صنف ته ورسېدی، هغه نشي کولای چې نور مکتب ته لاړ شي. هغه د پیغام څه ده څو ویل ورته غواړي چې خپلې هیلې ژوندې وساتي، خفه نشي، روحي رواني وضعیت خراب نشي.
پیغام مې ورته دا ده چې همش خپل درسونه په خپل کور کې وایي، که هر کله اوسه کېدی شي مکتب مو شروع شي بیرته، نو کولی شي چې موږ بیرته خپل مکتب ته لاړ شو، خپل مکتب کې خپل کور کې خپل درسونه ووایي، او هېڅکله خپل دا هیلې په خاورو سره خاورې نه کوي، ځکه کولی شي چې څو کاله بعد هم دا هیلې بیرته راژوندی کړي. بیا نو زه دا وایم چې هېڅکله تاسو باید خپل ځان ته خفګان ورنه کړئ، ځکه چې یوه نجلۍ چې وژاړي څلوېښت زیاتره نوانشناسان وایي چې څلوېښت دقیقې خپل ژوند له لاسه ورکوي.
ډېره زیاته مننه کور ودان سمایي جانې چې خبرې در سره وکړې. کور ودان خو یو بله پوښتنه اوس څو کله نه
اوس خو زه د راتلونکې میاشت یعنې د حمل نولسمه باندې دیارلس کېږم.
دیارلس کلنه. ډېره مننه کور دې ودان سمایي جانې. دا هیلی پروگرام رسته او شیبو ترا ورسیدو ورزو دا سمیه پارا بانده دا غی دمور خبری اورو.
سلام علیکم، زده سمیه موری ما او پا دی تشویش که خومنگ هر او رسته او یو ورځ نه ده، هر ورځ موږ څو درې کاله وته موږ په دې تشویش کې تیرو چې دوی له زده کړو نه پاتې دي، مالورګانې په کور ناستې دي او سخت تشویش اخیستي یو. او موږ په نن او په سبا کې یو چې نن او په سبا کې به مکتبونه شروع کیږي، دوی به مکتب ته ځي، او په ډېر سختو حالاتو کې موږ دوی دې وخت ته راورسولې چې دې وخت دوی ورسیږي دوی تعلیم وکړي. دې نه پورته تعلیمونه ته خو نه پرېږدي، خو موږ هر ورځ بس ژوندي انسانان یو، داسې یو لکه مړه د مړو په شانتي یو، خو پکې ژوندي یو، بس خپلې ساګانې اخلو. د لورګانو تشویش او زنه ټول افغانستان میندې او پلرونه یې ټوله په تشویش کړي دي، او سخت حالات ده. څه به ووایو، هېڅ هم نسو ویلی.
لا تر اوسه پورې خو لا وړې دي، دومره د ودېدو خو نه دي، خو ما او پلار خو یې وایي چې لس کاله طالبان دلته نور کینیم، او لس کاله بعد خدای پاک دې دوی ته زمینه برابرې کړي، بیا به هم دوی موږ پرې نه دو، تعلیم به پرې کوو له خیره سره.
آزادی میلمه د آزادی رادیو د میلمه پروگرام درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. نن زه اسمت ساروان د آزادی رادیو له میلمه سره خواله کوم. زموږ میلمه یو داسې کس دی چې په ډیرو خواریو او تکلیفونو یې زده کړې کړي، په ژوند کې ډېرې تودې سړې لیدلې او څو ځلې مهاجرت ته اړ شوی دی. د پخپل ځان در پیژني.
لومړی سر کې تاسو ته څاروان صاحب د آزادۍ رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زه نقیب احمد اتل نومیږم. په 1952 کال کې د ننګرهار ولایت د بیسودو ولسوالۍ اړوند د هډې په مشهور او تاریخي کلي کې زیږیدلم. زه کومې تر اتم ټولګي د پاکستان په یو ښوونځي کې وکړې، او بیا د هغه ځای چې کله بیرته هیواد ته راستانه شو دلته مې د پاتې زده کړې سرته ورسولې د وزیر محمد ګل خان په لیسه کې، او د هغه نه وروسته د ننګرهار پوهنتون د تعلیم او تربیې پوهنځي د پښتو څانګې نه فارغ شوم، البته په کادر کې. او بیا په 1994 کال کې مې د ننګرهار پوهنتون د ژبو ادبیاتو پوهنځي نه ماستری واخیستله.
تاسو یادونه وکړه چې پاکستان ته لاړې و مودال ته وي، زمونږ نه ډېر مودال ته وکړې، دا کوم کلونو او څومره موده مو هلته تیر کړ؟
دا خو دلته چې کله افغانستان کې بندوسه مو کلونو کې څاړو دل راغې، دغه وخت بیا موږ مجبور شو چې وطن پریدو لاړ شو پاکستان ته. نو بیا تقریبا ته موږ 14 کاله تیر کړل، او بیرته چې کله دلته مجاهدین واک ته ورسېدل هغه وخت بیرته راستانه شو وطن ته راغلو. او پاکستان کې تقریبا 14 کال تیر کړل.
بیا چې بیرته وطن ته راغله نو څنګه درس ته مو دوام ورکړل او کوم کار پیل کړ؟
بیا نو چې وطن ته راغله پاتې زکه مې دلته وکړو، هغه نو وروسته بیا مختلف دندې شوې. کله چې زه د لیسې د دورې نه فارغ شوم، هغه وخت کې د ولسمشر کرزي لنډمهاله دوره وو، د مامورینو کمښت په ډېرې دولتي ادارو کې، نو زم د ننګرهار په استیناف ترنوالۍ کې د مامور په توګه مقرر شوم او تقریبا 2 کاله مې دا دنده ترسره کړه. بیا په کې شپږ میاشتو کې تقریبا ما ترفیع وکړه، مدیر شوم. د هغې نه وروسته نو بیا پوهنتون ته لاړم، پوهنتون ته چې لاړم وظیفه مې پرېښوده، درسونه هلته زیات و، بیا ما د پوهنتون سره وظیفه نه شوه کولی. بیا چې کله دا د رسنیو بازار تود شو په افغانستان کې، دا چاپي رسنۍ او برېښنایي رسنۍ او همدارنګه دا رادیوګانې رامنځته شوې، نو ما بیا دلته د میډیوتیک په نامه یو دفتر و، هغې سره په ننګرهار کې کار شروع کړ. یو مجله و هغې سره مې کار کوو د نننی افغانستان په نامه. د هغې نه وروسته بیا په ننګرهار کې کلید راډیو جوړه شوه، او د لومړي ځل لپاره بیا ما په د کلید راډیو سره دنده پیل کړه. په زمن کې نورو رسنیو سره ما کار کاوه، تقریبا 15 کاله مې دلته د المان د یوې ادارې سره کار وکړ د تحقیقي ژورنالیزم په برخه کې. او مونږ یو انګلیسي ویب سایټ لرو په نامه د افغانستان ټوډے، د دې کې د افغانستان د بیلابیلو برخو نه څېړنیز راپورونه چمتو کول او خپرول. نو دا وظیفې روانې وي تر جمهوریت سقوط پورې.
د جمهوریت له سقوط وروسته بیا
نو دا غنه را وروسته زه را کډوال شوم، خپل ادارې دلته راوستم المان ته. دوی سره چې ما په ژورنالیزم کې کار کړی او نورو همکارانو سره یو ځای راغلو، او اوس دلته له خپلې کورنۍ سره اوسېږم.
تل صاحب، تاسې د ډېرو نورو افغانانو په شان شرایطو کله یو ځای ته کله بل ته بولی یاست، تاسې ته په خپل دا سفرونه دا مهاجرتونه څنګه ښکاري؟
یو کو رښتیا هم د افغانانو ژوند د نورې نړۍ د خلکو سره ډېر توپیر لري. اول په دې چاپېریال کې زه رالو شوم چې هلته واقعا هغه وخت د ژوند د سانتاوې بیخي کمې وي یا په نشت حساب وي. زه به دا د خپل ژوند لږ کیسه درته وکړم که د ځینو ځوانانو دپاره د درس او یا د هغه لارښوونې سبب وګرځي. زه د مور و پلاره یو زوی وم، څاروان صاحب، بل ورور مې نه و او بل تره مې نه درلوده، او داسې نږدې خواخوږي هم بل څوک نه و. نو زما پلار چې وو هغه دیخانو دیخانی کوله، ما به مور سره پټی کې کار کوو. بیا نو پلار مې کوشش کوو چې ما باندې درس ووایي، مکتب ته مې ولېږي، په هر قیمت چې کېږي به ته لاړ شي. نو ما رښتیا هم ځان سره دا هوډ وکړ چې زه باید درس وایم، او زه خوشبختانه چې د اول صرف نه اول نمره وم، د پوهنتون تر فراغته پورې پوهنتون نه اول نمره فارغ شوم. نو دا غزما خپل لیونی مینه و در سره. بیا په دې جریان کې داسې وخت راغی چې ویل تا ته مونږ باید کوژده وکړو، ځکه مور مې و پلار مې و زه په کور کې اوسېدو، هغوی عمرونه خوړلي وو او نور یعنی کمزوري شوي وو. بیا ما ورته وویل سمه ده، نو ما ته یې کوژده وکړه. او بیا څه موده وروسته مې واده وکړ. کله مې چې واده وکړ بیا د واده په 10 میاشت تقریبا همدغسې زما میرمن وفات شوه ناڅاپي. چې وفات شو بیا نو دا یو بل کړاو زمونږ لپاره. د هغې نه وروسته مې یو څه موده، یو شپږ میاشتې وروسته مې ورپسې مور هم وفات شوه. بیا مې یو څو میاشتې وروسته پسې پلار هم وفات شو. مطلب ما ډېر دردونه او کړاوونه ولیدل. په دې منځ کې مې یو مشره خور وه، هغه هم وفات شوه. د هغې نه مې یو دوه ترورګانې وې، هغه هم وفات شو. نو زه ځان ته وم او دا غمونه او کړاوونه دا ډېر زیات و را باندې. نو په یو کال کې چې ما حساب وکړ، تقریبا یو کال کې څه د پاسه یو نیم کال شاوخوا، زما د کوره چې څوک پکې ومنه ومړي ووتل. نو دا د دې چې اوچا د پار ډیره سخت دی چې بل خو خو ګمون لري څوک د لاس نیوم نه کوي په اقتصادي لحاظ انسان جوړولی نو هغه یو مطلب پښتانه کې چې د غریب سړي د پار خپل غریبی مرګ دی بیا ما خپل همت د همدې سوزو په وخت کې د لاس اور نه کوو دا مې خو غنله وې پتیله چې زبد مختلف شمو دي نور خلکو ته وخه يم چې به کسو به وسه انسان په ټولنه کې څنګه راپورته کېده شي څنګه مختتل شي څنګه په خو ودرې دي شي څنګه پر مختک کول شي څنګه ژوند جوړول شي او څنګه نور ته د ژوند کولو لارې چارې خودل شي نو بل اخر تصمیم مې ونیو تاسو به ورو کوم کله دغه نه ډیر لري ده د جلال آباد نه د خار نه چې 15 کیلومتر یو خو ما پیاده پونتون ته مزل کاو 15 یعنی بلی خوانه هر ورځ ما 10 کیلومتر لار وهله پیاده زو به پونتون ته راتلم ما سره بدلار کرام نه وز کبل کار او روزګار نو زمونږ کلی ولس نه دی خانه یو ده لاس مزدوري ژوند نو زینو خلکو هغه وخت کې خدمات لپاره دا جالب و شي زینو خلکو به ویل دي مشران او په خانه او چا به ذکر نه وکړي چې دا لیونه د دې ته ورسار زیو د کتابونو ورسره یو ورسې یو د کلی یو مشروم زه روان یم سار وختي نو مر سرک سره روانې دم چې ورسېږم خپل وخت کوونتون ته درسه دلته لګیا دې واخه کې د خپل مال لپاره دغه مالونه چې سات نه پوهم چې چېو ما ته وته چیرته چې دا ورځې کتابونه لاس کې نیولې روانې ما ورته ورځ خو پونتون ته ځم کاکا نو وای پونتون څه شي ته وای ما ورته له پخوا به چې ورته فاکولته ویلې سړی په خندا شو یو ډول تمسخورې مو وکړ ما ته وای چې ستا پلار پونتون ویلې که نیکه دې پونتون ویلې دی وای غریب سړی ما ته خپل مزدوري غریبي کوم ما ورته غریبي کوم لګیا ما خپل دې قانیم کوم مزدوري چې پیدا شي مزدوري کوم خو پونتون نه پرېدم بیا داسې وخت راغی چې ما به یعنی مزدوري مې کوله پس وخت د شپې د خوانه او سار مې پونتون ویلې زما د خپل همت چې پندم تی پونتون په وخت کې ما وره چې ځلته مقرر شوم په وظایف باندې وظیفه لاس راغلی چې وظیفه مې وکړه حتی بیا داسې وخت راغی ټول خلک لري چې وای دا خو بل ورځ غلطه پیاده روان یا بایسیکل روان یا بور سر د لارې کران او یا به څنګه وکنه دا کسی به خلکو کول نو ما ورته د هر څه همت غواړي نه مې چاته لاس نیول نه مې د چانه پیسې غوښتي خیرات چې ما سره مرسته وکړي په خپل مټ مې ګټلې او خپل ځان مې رسولې نه
تاسو د آزادی میلما خواله اوري زموږ میلما لیکوال او ژورنالیست نقیب احمد اتل دی
او نور تم دا وایم چې دا غریبي چې دا د پرمختګ خند هیڅ کړ نه شي کېدای تاسو باید دا ومنئ چې یو څوک کار کوي مزدوري کوي ورسره پونتونم ویل شي ورسره نور درسونه ویل شي بیا داسې وخت راغی چې په ننګرهار کې په یوازې سر باندې ما 15 وظیفې سرته رسولې 15 د شپې نه وخته به کور ته راتلم حتی ځینو ملګرو راته دا خبره کوله چې تاسې روزي ورکه کړې ده بیا ما ورته چې نه دا یو وخت یو فرصت یو چانس او زه به د دې چانس نه زمي استفاده وکم
د هغه وخت ژوند د وسلي بسره څنګه مقایسه کوي
د دې چې د المان ژوند دا متفاوت دی په دې چې اینه هغه ماشيني ژوند چې خلک ورته وي مغه سي ژوند دی پوتن کې بیا ځکه کله کله د خپل اولادونو ته تل قصه کوم چې هلته د دینه دا ژوند ډیر سخت دی تل سنتي د ژوند ډیر برابرې دي هلته د څه وخت براغه چې د تیرو طالبانو په نظام کې مونږه ډوډۍ نه لرله مونږ کر به وړنه وو ډیرو خلکو کرنه وو پیسې هم نه وي او د غم نو دا غلجات هم نو هغه وخت کې به قاتی غو نمراغله فصلونه مونږ شو ما به د قصې د کوم چې دلته ژوند بیا متفاوت دی دلته بیا نور سختې دا وی چې کار بدیم کو سره د کار بیا وړم نه پیدا کېدل خپله ته بیا خره چې سړی کار کوي هغه وخت معلوم دی نو امکانات بیا ډیر دي نو تبن د دې چاپیرال د وطن چاپیرال هغه ملګری دوستان تل خپل خپلوان هغه چې دا فرق کوي د انسان په ژوند باندې نو تقریبا دو کال کیږي دلته سوګنی دلته لګیا یو خپل د ژبې زده کړې کوو.
یعنی تاسو دلته هم وزګار نه یاست، وخت هم داسې نه تیروي، د ژبې زده کړه کوي؟
بیهوده مې نه دی تیر کړی شي، او دا پلمې مې نه دي نیولې چې ولا نه دا ژوند نه کیږي، او دا ستونزې دي، او نه پوهېږم، پیسې نشته او ډوډۍ نشته او دا نشته. نو ما یو کتاب ترجمه کړی هغې کې، دا د ډیل کارنیګ یو کتاب دی، دا په ځینو پوهنځیو کې هم تدریسې د افغانستان کې، هغې کې دا خبره کارنیګ کړې وه چې تیر هیر کا او د راتلونکي په اړه فکر وکړه. او موږ همدا کوو، هر افغان همدا کار باید وکړي چې تیر هیر کې د راتلونکي په اړه تصمیم ونیسي او فکر وکړي. همدارنګه دا خبرې هم پکې شته چې دا بیهوده وخت تیرول دا د یو چا دپاره داسې معنی لري، د یو انسان دپاره. البته لکه هغه څاروی چې واښه خوري او خوب کوي مګر چاته ګټه نه رسیږي، داسې ژوند په کار نه دی. همت په کار دی، خواري په کار ده، هلې ځلې په کار دي. نو موږ هم بس تر خپلې وسې هلې ځلې وکړو او ژوند دی روان کړم دی.
صاحب د ژوند کومه جالبه خاطره هم که زموږ اوریدونکو سره شریک کړي، قسم تر اوسه پرې هم چې تاسو ته ویل هغه خاطرې وي.
دا ژوند خو د خاطرو ټولګه او مجموعه. طبعا انسان چې په ټولنه کې اوسېږي هلته د ښو او بدو خاطرو سره مخی. زما دپاره بده خاطره هم دا وه چې زما د کورنۍ غړي چې وفات شول بیا زما د لاسنیوي څوک نه و. دا هم دا بده خاطره وه چې ماته مې خور وویل، مشره خور مې ده، ترور مې ویل موږ درته ګرځو دې کلي کې چې تا ته بله ښځه وکړو، ځکه ته میراث شوې که نه، یو میراث یو میراث یې. بیا ما یو شعر هم دغه همدې برخې ته دغه ولیکه چې ماته مې ترور مې ده ماته دا خبره وکړه، ویل چې تا ته وراره څوک دغه نه درکوي، ښځه نه درکوي، چې دا دغه دی یو وزره دی، او که سبا مړ شي بیا به دا زموږ لورو څلورو دیوالو ته ناستی. مطلب مور یې مړه شوه، ښځه مړه شوه، پلار یې مړ شو، نور غمونه هم پرې راغلل. نو دا زما دپاره هلته یو بده خاطره وه، یعنی د ډېرو کړاوونو سره مخ شوم. نو بیا ما یو بیت ولیکه چې نه یې ورور شته، نه یې خپل شته، نه خواخوږی، ستا اتل چاته میراث نه دی، میراث دی یو میراث چې چاته میراث، ځکه زما داسې څوک نه وو، او یو چې میراث چې څوک نه لري بیخي. نو دا زما د ژوند تر ټولو بده خاطره وه، او ځکه کله چې زما پلار وفات شو حتی د کفن پیسې ما سره نه وې. بیا یو دوکاندار ته ورغلم د شپې، ما ورته وویل چې ماته کفن راکه، او کله چې ما مزدوري وکړه پیسې پلار مې وفات شوی دی، یعنی دا مې د نورو خلکو ته نه ویلی چې ما سره پیسې نشته د کفن. نو ورغلم د شپې دغه نه مې کفن راوړ کورې ودان. کله چې بیا ما پیسې پیدا کړه هغه ته مې ورکړې. موږ دغسې د کړاوونو ډک ژوند تیر کړی چې دا زما دپاره ډېرې بدې خاطرې وي. یوه یوه خاطرې زه یادومه، کله کله ډېر خواشینی کېږم. ډېرې نورې خاطرې هم شته، خو دا د ژوند سره یو یو سناریو ده چې کله کله زما په ذهن کې تکرارېږي، یو صحنه ده.
زما منظور دا و چې که کومه ښه خاطره لري، شاده چې اوریدونکي واوري او د دوی د خوشحالۍ سبب هم شي.
ښه خاطرې به دا وي چې کله زه دغه ته ورسېدم، هغه د خپل هدف ته ورسېدم، د پوهنتون نه فارغ شوم. بیا هملته پوهنتون کې په افتخاري توګه استاد مقرر شوم. نو کله بیا د وظیفې کور ته راپسې موټر راته کلي ته د ښاره، نو هغې کې بتلم. نو هلته یو ورځ پوهنتون کې یو شاګرد و چې وایي دا خو بله ورځ موږ سره دلته ناست و، امتحان یې ورکوو. نو دا څنګه دلته راغی مقرر شو؟ نو هغه استاد ورته زمونږ وایي چې چا چې زما ریف کولم د ډپارټمنټ امیر، هغه ورته وایم دغسې خلک راځي که نه دلته استادان کېږي او کار کوي. بیا به چې دا کړي نه کری ته ما بس موټر راته د خلکو ته حیرانون کې و چې دا سړی خو بل ورو دغلت مال ته کله واخه کوله نه پویګم کله به د خانی کوله کله مزوري کوله نو دا څنګه اوس موټر پسې راځي دا وړي دفتر ته د رادیو موټر به ما پسې کور ته راته بیا ایر کنډیشن موټر کې نه سیسی راځي نو دا زما د پاره د ژوند تر ټولو ښه خاطره او بیا نو ورورو همدغه سې ژوند ښه کېده یو لویدل انسان چې ما ور تمه نه کېده البته د خلکو دا تمه نه کېده دا هیله نه و چې دا به ژوندی پاتې شي نو هغه وخت کې ما یو شعر هغه وخت کې ولیکه چې همدغه حالاتو ته کنه دا چې اتل خزان شوم پاڼې پاڼې ودوړېدم بیا چې زرغون شوم سپرلې شوم تا ته څنګه ښکارم نو چا به ور دالی ونه کیږي چا به ور دا څنګه کیږي کنه ډېر مړی ولیدل یا مثلا بے څوک دی یا غریب دی نو بیا به ما هغه وخت یو شعر دا ولیکه چې زرګی دې ښه شو لیونه شوم تا ته څنګه ښکارم چې د ټول کلي خندنه شوم تا ته څنګه ښکارم نو بیا دا یو څو بتونه نورم پکې وخیر کې همدغه چې دا ساتل خزان شوم پاڼې پاڼې ودوړېدم بیا چې زرغون شوم سپرلې شوم تا ته څنګه ښکارم مطلب زه چې دغه حالت نه راووتم اوس په دې سټیج کې تا ته څنګه ښکارم خو د ټولو خبرونو مې هدف دا و چې انسان باید د کړاوونو ژوند ته تسلیم نشي اوس خو دا ستونزې په وطن کې ډېرې زیاتې دي د دې نه مخکې ډېرې وې نو باید تسلیم نشي ستونزو ته ستونزو سره قوي مبارزه په کار ده لکه ما چې څنګه مبارزه وکړه خپلې خاطرې دا ټول تراژیدیک داستانو زما د ژوند چې درته مې وویلې اوس هم الحمدلله ژوند د خوږونه ډک دی شکر ګزاره یو د خدای تعالی نه اولادونه لرم ژوند لرم یاران لرم نو اوس بیخي خوشاله یم دا زما د ژوند تر ټولو ښه خاطره هم دا ده چې ډېرې لوړې ژورې مې شاته پرېښودې او په ډېرو د ډېرو ګړنګونو او شګلنو دښتو را تېر شوم او دلته را ورسېدم چې اوس یو مړې حلاله روزي ځان ته پیدا کوم او کار کوم او خپل ژوند مخته بیایم
اتل صاحب دا خو ښه خبره ده چې تاسې د خپل ژوند له شرایطو عادیقل اوس راضي یاست ډیر خلک به شاید راضی وي خو یو شمیر افغانان مې لیدلی دي چې مهاجر شوي دي دوی بیا له شرایطو راضی نه دي کله چې ډوډۍ ولري پانس ماړی وي په تن پټ وي خو وطن یادې شي او وای چې کله شرایط مساعد شي چې بیرته خپل هیواد ته لاړ شي کوم امکانات کوم شان په بهر کې چې اوس تاسو یاست شدی او کومې ستونزې ویني
بکتیا خپل وطن د خپل وطن مینا د خپل وطن خوګواله دا د نړۍ په هیڅ ګوټ کې نه پیدا کیږي غریبین په خپل وطن دی که خواري مزدوري په خپل وطن دی خپل وطن ډیر خوګ دی خو کله کله انسان ډیر مجبور شي لکه دا وسنه او نورینو ته د لاس کنه چې دا ټول وطن خلکو پرې خود او نورو هیوادونو ته اړ شول چې کډه وکي نو دام یو مجبوری ده موږ د دې نه مخکې پاکستان ته وری کډوال شو زمونږ د زما خپل د عمر شې څلوېخ کال شاوخوا د پاسه پنځوس کاله دا په همدغې دا زما دویمه که درېمه کډوالي ده چې کومه دو وار پاکستان ته بیا کډوال شو یو وار دلته اوس راغلو نو طبعا وطن خوږ دی او کله کله بیا په وطن کې داسې حالات راشي سړی مجبور شي وطن پرېږدي نو اوس هم موږ ته وطن یادېږي هلته زما د وطن ډېرې هغه کله کله د ملګرو سره خبرو کوم پیتاوې مې یادېږي چې کله به د مشرانو سره کېناستو د هغوی د خولې کیسې مې اورېدلې پخوانۍ کیسې هغه مړی ژوندی راشه درشه ناسته ولاړه طبعا هر څه خواږی نو دلته سړی چې هر څومره ښه ژوند ولري بیا هم د بیګانګۍ احساس کوي او تاسې باور وکړئ چې کله د طالبانو نظام راغی ما شپږ میاشتې په وطن کې تېرې کړې او داسې فکر مې کاوه چې زه په پردي وطن کې اوسېږم ځکه هغه مینه چې به موږ پخوا موجوده وه یا به موږ دا تمه لرله چې موږ ته دا خلک مینه راکړي یا هم دا تمه کوله چې یعنی د زینو ادارو کې چې موږ سره کوم چلن کېده په یعنی په درنه سره قتل کېدل خلکو ته دی خلکو هر څه د دې خلکو هر څه بيخي سر چپو ما په خپل وطن کې د بیگانګۍ احساس کا ودل ته ځینی ملګری راغلي موږ کله راټولي ګم سره بندرونه کو ناس سے ولاړ نو غویم دا خبره کې چې رښتیا هر فرد تل ته د څه فکر کاوه چې زه یو بیگانه وطن کې اوسېږم ځکه دا خلک د فهم او تفهیم په ژبه نه پوهېدل او نور ستونزې هم ډېرې وي نو دلته چې کله راغلو دلته خو ما وویل چې ژوند سهولتونه شته د اسانتیاوې ډېرې دي ژوند مهیا دی خو د خپل وطن مینه په هیڅ کړه نه ماتېږي امکانات به ډېرې خوراک او څښاک او پوښاک د هر څه دا به وي مګر وطن کې چې سپوري او چې د خپله کوري او بیا د وطن باندې خود داسې شپې راولي چې وطن د شپو شي ښې ورځې د خدای راولي بیا به لاړ شو کله کله زه اولادونو ته وایم یو فرق هم دلته دا ده چې د وطن سره چې دلته د لوړو زده کړو زمینه برابره ده اصلي خبر دا ده چې ما د لورګانې دلته په حجاب کې مکتبونو ښوونځیو ته ځي لور مې په حجاب کې کالج ته ځي یعنی دلته هیڅ د ممانعت نشته مذهبي ازادي خوندي ده فردی ازادي خوندي ده د بیان ازادي خوندي ده زه کولای شم یو چا باندې زه ډیر زلاړه مالته مې اعتراضونه وکړل حتی په ځینو ادارو کې چې په ځینو برخو باندې نو دوی پورین تندې ومنل را سره ومنل ما اول شو دا سوند شته مونږ د هواري کوشش کوو مطلب دلته داسې محدودیتونه نشته لکه ته چې د نجونو پر مخ دروازې بندې دي که زما اولادونه اوس زما غټان دي دا که اوس په وطن کې زه ومنو زما دا درې لورګانې چې دلته څوک کالجونه وي څوک ښوونځي وي دا ممکن نه وي تللی زه به ورته ځورېدم او دا زما دپاره هم یو ډول رواني زجر و زما د اولادونو دپاره به هم رواني زجر و نو دلته دا وطن خپلې ښېګڼې هم لري خپلې بدګڼې هم لري او وطن چې دی ټول ښېګڼه ښېګڼه دی د وطن بد موږ هېڅکله نه وایو نه ویلي دي هېڅکله او نه غواړو ځکه وطن خوږ دی حتی کله نا کله دا خبرې کوي چې وطن د مور حیثیت لري نو اوس خو شرایط فرق کوي ما وویل چې ما د اولادونو دپاره د زده کړو دپاره دا هېواد ځکه خوښ که چې دلته دوی ځان ورسوي زده کړې وکړو ورته مې ویل یم د کله چې وطن د شپو شو په وطن باندې ښه وخت راغی د ژوند کولو زمینه برابره شوه تاسو به بېرته ځئ هلته به خدمت کوئ زما خپل ارمان او هیلم دغه ده چې زه په راتلونکي کې انشاءالله بېرته وطن ته ځم او هلته به په همدې ښوونیز بهیر کې کار کوم
اتل صاحب تاسو د خپلو آثارو یادونه هم وکړه که دا هم راته ووایي چې څو شعري ټولګي دي نثري ټولګي څو دي او په څه برخه کې دي
ما په همدغه ناخوالو کې ځینې شاعري م وکړه ما ته ګوډه شاعري مې وکړه د هغې مې دوه ټولګي چاپ کړي دي او د لومړنۍ شعري ټولګي نوم مې دی د زړه درد د زړه درد نومېږي چې هغه وخت کې ختیځ خپرندوی ټولنې چاپ کړه او د لس زره ټوکو په شمېر کې او بله شعري ټولګه مې د باران شپه نومېږي بیا مې دا دواړه یو ځای کړې مومن خپرندوی ټولنې چاپ کړې زما ارمان په نامه ځکه زما د شعر او د غږ مینهوال هلته ډېر وو نو دا تقریبا 2000 ګڼې شاعري چاپ شوې ده همدغه دوه ټولګي دي او د هغې نه وروسته مې بیا د ماشومانو دپاره یو کتاب ولیکه پښتو لیک لوست اوس دلته پرې کار کوم زړه مې دی چې دلته په اروپا کې څه مفردات مې ورته اضافه کړه چې دلته چاپ کړم هغه ماشومان چې غواړي پښتو لیک لوست زده کړي هغوی دپاره بیا کار کوم لګیا یم او یو بل دوه نور کتابونه مې یو بل کتاب مې د ژورنالیزم په اړه د تحقیقي ژورنالیزم په اړه لیکلی ځینې راپورونه هم پکې دي او د څېړنې ژورنالیزم په اړه پکې معلومات هم دي چې څنګه څوک کولی شي یو څېړنیز راپور د رسنۍ دپاره برابر کړي او یو دوه کتابونه نور مې ترجمه کړي یو د لنډو کیسو ټولګه ده دا مې ژباړلې ده یوه مور یوه کیسه د میندو په اړه داستانونه دي ډېر تراژدي داستانونه پکې دي او یو مې د ډیل کارنیګي کتاب ولوست هغه مې چې کله ولوست ماته خوند راکړه د بریالیتوب لار ځکه دا زما ژوند د ډیل کارنګي د فکر د لاره چې دا سره بيخي د سي جوړ راتل. بیا مې هغه چاپ کغم خره خرسي کې بازار کې پیدا کیږي. ما ول هته په پونتونو کې په حساب کې تدریسې د پزینو پونځیو کې نو د اروا پهونی نو ټولن پهونی په برخه کې کتاب دی. نو دا کتابونه مې چاپ شوی دی او نور یو شیری ټولګه او یو د مقالو ټولګه ده او همدارنګه یو د وړو نسرونو ټولګه ده. نو دې باندې کار کوم لګیای ما. یو زما د ماسټری تیزس ته چې هغه مې د راډیو په ادبي خپرونو باندې لیکلی دی چې یو څوک څنګه کولی شي ادبي خپرونې راډیو کې جوړ کړي او یا خپل تجربه مې شریکه کړي. یا مې د نورو د افغانستان د ملي راډیو نه نیولې تر ستاسو راډیو پورې بیا په افغانستان کې کومې رسنۍ چې په دې غږېدلې منو دا کتاب مې چاپ ته چمتو دی.
پریشان دیکھ ٹول زنتا حیران دیکھ ٹول پریشان دی کٹول زان تہران دی کٹول آسما جبی نئی دولم نمی نئی گلی نازنی نئی دولم نمی نئی دولم نمی نئی آئے مینا می نئی دس پوک میں نستی نئی گلی نازنی نئی دولم نمی نئی دولم نمی نئی دولم نمی نئی دولم نمی نئی